السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په دې ساعت کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر سره د سولې د هڅو په اړه خبرې کړي. نور راپورونه هم لرو. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره په کتنه کې د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره سیګار وایي د امریکا میلیارډونو ډالر په افغانستان کې بې ځایه لګول شوي دي. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خوشینی څرګند کړ چې پرونی د امریکا له متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د هيا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې نوی کابل ته رسیدلی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. د دغه شورا ویان فریدون خوزون په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته راستولې ویلي چې ښاغلی عبدالله له خلیل زاد سره د سولې پر بهیر د دوحې پر مذاکراتو د دوحې پر تړون د امریکا پر رواني بیا کتنې او د سولې اړوند نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې.
د تاریخوالي د کمښت او پایتر سیدو او یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبري او بحثونه وشول.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په خپل ویب پاڼه کې په یو خبره کړي بیان کې ویل چې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازي ښاغلی خلیل زاد او پلاوی په دغه سفر کې چې کابل دوه او د سیمې د یو شمیر نورو هیوادونو پلازمینو ته یې کوي د سولې په اړه د خبرو نوې پړاو پیلوي. د بیان له مخې خلیل زاد به د افغانستان له حکومت، افغان مشرانو، د طالبانو له استازو او د سیمې له هیوادونو سره چې ګټې په افغانستان کې یو عادلانه او دوامدار سیاسي جوړجاړي او تلپاتې او خیز اوربند کی خوندې کوي د سولې د بهیر پر مخ بیوړو په اړه خبرې وکړي. خلیل زاد یو کال وړاندې له طالبان سره په دوحه کې افغانستان ته د سولې د راوستو تړون لاسلیک کړ. د افغانستان دولت د دوحې تړون چې پرون پرې یو کال واوخت ګټور نه بولیا ویلي دي چې دغه تړون له وخت ځای کولو پرته افغانانو ته بل څه نه دي ورکړي. طالبان بیا دا تړون ګټور بولیا وایي امریکایي لوري باید پرې ودرېږي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره سیګار وایي په افغانستان کې د امریکا د نږدې 1.8 میلیارډ ډالرو د پانګې په اړه د مخکېني راپور په څېړنو کې ورته معلومه شوې چې د دغې پانګې له شاوخوا 2.4 میلیارډ ډالرو څخه د خپلو هدفونو لپاره استفاده نه ده شوې یا ترې لاس اخیستل شوی دی. د دغو پیسو د لګولو هدفونه د وضعیت د خرابوالي له امله د ترلاسه کېدو وړ نه و یا هم له منځه وړل شوي دي. سیګار په دغه راپور کې ویلي چې دغه پیسې چې له 2008 کال راهیسې په افغانستان کې پر رغنیزو چارو او د وسایطو پر رانیولو لګېدلي یوازې 343.2 میلیونه ډالرې سم مصرف شوي دي. سیګار ویلي په ځینو مواردو کې تل دانش معلومولی چې آیا مالی سرچینې د خپلو هدفونو لپاره کارول شوي یا پیسې په ښه توګه مصرف شوي، ځکه دا اداره راپورونه د پروژو له بشپړولو یا ورته د پیسو له برابرولو مخکې خپروي یا هم په راپورونو کې د لګولو د څرنګوالي موضوع ته کتنه نه وي شوې. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره له 2008 کال راهیسې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د مرستو په اړه راپورونه خپروي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سیشن به د زیمبابوې د کرکټ له ملي لوبډلې سره د دو ټیسټ لوبو او درې شلور لوبو مسابقې پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دغو لوبو لپاره ښه چمتووالی نیولی. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي چې دا لوبې په عربي متحده اماراتو کې وي او د افغانستان په قربتوب ترسره شي. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړۍ شلوره مسابقه د مارچ په 18 کېږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خوشینی څرګند کړ چې پرونی د امریکا له متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د هيا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړۍ ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړی. د سپینې ماڼۍ ویاند جن ساکي وویل که څه هم د ایران دغه ځواب موږ خواشینی کړي یو خو دې ته چمتو یو چې د دغه تړون د عملي کېدو لپاره په بامفهومه ډیپلوماسۍ کې بیرته ښکیل شو. جن ساکي وویل واشنگټن به د دغه تړون له نورو لاسلیک کوونکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له څلورو دایمي غړو چین، فرانسې، روسیه او برېټانیا او له جرمني سره سلا مشورو ته دوام ورکړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده وویل هغو وروستیو اقداماتو او ویناو ته په پام چې متحدو ایالتونو او درې اروپایي قدرتونو کړي، ایران داسې نه انګیري چې اوس د دغو هیوادونو سره د غیر رسمي غونډې لپاره چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل یې وړاندیز کړی مناسب وخت وي. پولیسو په میانمار افغانۍ برما کې لږ تر لږه 13 مترزان وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي. دغه مترزان پرون یکشنبې د پولیسو په ډزو وشتل شول. دغه ورځ د کودتا پر ضد څو اونیو اعتراضونو له پیل رئیس تر ټولو خونړۍ ورځ وه. یوې ښځې هم په غالب ګمان وروسته تر دې د زړه د حملې له کبله سا ورکړه چې پولیسو په یانګون ښار کې د ښوونکو اعتراض د یوه نارنجک په وسیله توپره کړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د اعتراض کوونکو ځپل په کلکو ټکو غندلي او د اعتراض کوونکو پر ضد د وژونکو وسلو کارونه او د هغوی خپل سره نیول د نه منلو وړ عمل بللی دی. ګوتیرش د وژنې او د خلکو د ټپي کېدو پر زیاتوالي ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. په برما کې له یوې میاشتې راهیسې چې پوځ کودتا کړی او د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچي او د هغې د ګوند یو شمېر نور غړي یې نیولي اعتراضونه پیل شوي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره وسې په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او د ملي مصالحې د ایلی شورا له مشر عبدالله سره یې لیدلی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه یو کلنه شوه. د سولې لپاره د هڅو د نوي پړاو په اړه به مو د افغان حکومت له نظره خبر کړو.
دا توافقنامه چې وروستۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو نوی حکومت او د افغانستان حکومت اولر وارزول بیل دي چې امریکایي اړخ ته د اوربند تر حده پورې ګټه ورسي. نور هیڅ ډول تعهدات په دې کې د طالب له لوري عملي نه سول.
نن د مارچ لومړۍ نیټه د تبعیض او توپیر پر ضد د مبارزې ورځ ده. په دې اړه یو راپور لرو. په یو بل راپور کې به واورئ چې په روزګان کې خلکو د کوکنارو له کرلو د چرګانو د ساتنې فارمونو ته مخه کړې.
اوس دا سیم راغلی چې په دوو میاشتو کې تقریبا 400,000 د تیر فصل ما خپل په دوه کې وځه. په دوو میاشتو کې دا فصل ختمېږي. کنه چې یو لږ سمارګو کې بیا موږ نه تاوانی کیږو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د مخکښو ښځو اونیز پروګرام خبرو. زموږ غږله آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او د ملي مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله سره یې کتلی دي. د ملي مصالحې عالی شورا وی په دې لیدنه کې د متحدو ایالاتونو لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر بیا کتنې، د سولې د خبرو پر چټکېدو او ځینو نورو مسایلو خبرې وشوې. په دې اړه پام وکړئ له کابل د راپور ته.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون څخه د یو کال تیریدو زلمی خلیلزاد بیا د افغانستان د سولې اړوند خبرو لپاره د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړی. خغلی خلیلزاد نن د دوشنبه په ورځ کابل ته رسیدلی او د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله سره یې کتلی. د دې شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان د شخړې د حل لپاره د یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې کړې. د زیاته کړه
په دې ناسته کې دویم دور د مذاکراتو امریکا له لوري د دوه تړون د بیا کتنې، د مذاکراتو د پروسې لپاره د سرعت ورکولو، د تاوتریخوالي د کمښت او پایته رسیدو او یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې او بحثونه وشول.
کابل ته د خغلی خلیلزاد له سفر وړاندې د یک شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته د هغه د سفر لپاره خبر ورکړ. د وزارت په خبر کړي خبر پانه کې ولیکل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي په دې سفر کې د افغان دولت له مشرانو، طالبانو او په سیمه کې د یو شمېر هغو هیوادونو له رهبرانو سره چې ګټې په افغانستان کې د یوې عادلانه سیاسي هوکړې او اوربند پورې تړلې دي خبرې وکړي. خغلی خلیلزاد داسې مهال د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې هیوادونو ته سفر پیلوي چې متحده ایالات له طالبانو سره د فبروري د 9 تړون په بیا ارزونه بوخت دي، هغه څه چې عملاً د سولې په خبرو اغېز کړی. خو افغان حکومت هم په دې سفر په اړه نظر لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي هیله لري چې د زلمی خلیلزاد نوی سفر به د سولې په دویم پړاو مذاکراتو باندې مثبت اغېز ولري. د دې وزارت وایاندي ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو هغو هڅو قدرداري کوي چې له مخې په افغانستان کې د سولې پروسه مخته ولاړه شي. په ورته وخت کې طالبان هم د زلمی خلیلزاد د نوي سفر په اړه باندې خبرګون ښایي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی د سفر په اړه باندې دقیق معلومات نه لري، خو د اهمیت او نه اهمیت په اړه یې له هغه وروسته خبرې کولای شي چې له دوی سره یې ناسته وشي. دا واکا د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ته رسیدو وروسته د افغانستان په ګډون سیمې ته د افغانستان د سولې په تړاو د زلمی خلیلزاد لومړی سفر دی. که څه هم د افغانستان حکومت له دې وړاندې د دوهې تړون یوازې د وخت ضایع کول بللي او د زلمی خلیلزاد په حادثه باندې هم نیوکه کړې، خو دا چې خغلی خلیلزاد په خپل نوي سفر کې د افغان حکومت او د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د حکومت لخوا څنګه پیغام ولري وروسته به معلومات وشي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په سفر وتلی او د محل کابل کې دی. له افغان او طالب چارواکو سره به د زلمی خلیلزاد په لیدنو کتنو کې د دوهې د موافقې د بیا کتنې او غور مسله او د خبرو د یوې نوې پړاو د پایل موضوع شامل وي. افغان حکومت د جو بایدن د حکومت د هغه دریز هرکلی کړی چې وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې پر تړون بیا غور کوي. خو ولی افغان حکومت پر دې تړون چې بنسټ بین الافغانی خبرې پیل شوی دی بیا د غور غوښتنه کوي. اجمل اند د افغانستان د جمهوری ریاست لویان دوا خان مینپال سره په باس کې لمړی همدا پوښتنه کړي.
د افغانستان د حکومت دریز د توافق نامې چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو پرمنس امضا سول ډیر واضح ولاول هم موږ د توافق نامه غیر عملی او ناندرز بلاله او پدې کې ابهامات پدې کې واځي و ترګری او ترورستي ډلې ته امتیازات او موږ پدې باور وشي دا ډله شتلې د اسلام او د ناتو د شتون په بانه باندې افغان وژنه په شلو کلونو کې بي دریغه د دې وطن خلق او د دې وطن زیربنا ونړول بل هیڅ هدف نه درلود او دی له دغه هدف څخه نه اوړي او نه فکر تغیر کوي. دا توافقنامه چې وروستۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو نوی حکومت او د افغانستان حکومت او ولس وارزول بیل دي چې امریکایي اړخ ته د اوربند تر هده پورې ګټه ورسي، نور هیڅ ډول تعهدات په دې کې د طالب له لوري عملي نه سول. برعکس طالب د ناروا جګړې ته شیله ولا هم موږ په دې باور وو چې دا د طالب د ملاتړو شپږ په دغه په سر کې پاکستان دی، یوازې د افغانستان د خلکو د افغانستان د نظام په وړاندې باندې دغه ته شدت ورکړي.
ښاغلی مینپال، په دې توافق کې په فایل کې زلمی خلیلزاد کابل ته ګڼ سفرونه کول مخکې لدین چې دا هوکړه لاسلیک کیو د کابل چارواکو سره ظاهرا ویل چې په همغږی دا توافق او هوکړه لاسلیک کړي، د ځکه خو افغان حکومت یو شمیر ژمنې هم د دې هوکړې لقبل عمل کړي.
کاملا موږ ویل شي په دا یو ټول اساس نه دی دغه لپاره د سولې د مذاکراتو لپاره د افغانستان حکومت یوازې د دې پروسې د تسهیل لپاره ځینې ګامونه واخیستل او اندېښنې مو سرګند کړې، اعتراضات مو وکړل، ځکه په هغه ورځ باندې کله چې په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ دا توافقنامه لاسلیک کېدله، ناتو سرمنشي او د امریکایي چارواکي با په کابل کې او په آر کې ولو موږ په ډیرو وازو ټکو ور چې دلته د طالب او د پاکستان رابطه چې د طالب اصلي کور دی دا نه د تعریف سوی دلته تضمین ورکړل شوی نه دی په سیمه ییزه کچه باندې چې د سیمې هیوادونه به د ترهګرو روزنه پالنه او هلته پټنځایونه باندې نه ورکوي. د بندیانو د ډېر په بیړه خلاصېدو مخالفت مو وکړي او موږ په دې باندې باور وشي دا کسان چې یوازې هدف یې د افغانستان د خلکو د خپلو مسلمانانو ورونو وشل دي بل هدف نه لري او دا بیرته هغه تاوتریخوالي ته ورګرځي او دا تروریستي افکار چې د دوی په وینه کې اخیستل شوي دي دا تغیر نه کوي. همدا شي
ښاغلی مینهپال
څه شي د افغانستان د خلکو د پر اساس باندې اوس
غواړم دا وپوښتم چې طالبان دا ردی چې ګوندې خوشی شوي بندیان دی جګړې ته ستانه شوي دوی وایي چې هغه بندیان افغان حکومت په یو بل پلمه یو شمیر بیرته نیولې دي. آیا تاسو داسې کسان لیدلی دي چې هغه بندیان و خوشی شوي؟
طالب خدا هم نه مني چې د پتیرو شلو کلونو کې یوازې د افغانستان خلق وژلی دي د افغانستان مخورې وژلی دي ښوونځي او مکتبونه اړولې دي وران کړی دی پلونه او پلچکونه الوزولی دی. همدا اوس چې پر ارغنداب د کندهار پر ارغنداب باندې په جړی او په پنجوایي کې کوم ناورین دی او پر لشکرګاه باندې دوی یو شی هجوم ورودام نه مني. طالب خو له دغه ټول جنایت څخه سترګې پټوي
دی معنا لرونکو د معنا لرونکو خبرو دی انتقاد شته دی هم په طالبانو باندې کیږي او هم په حکومت باندې کیږي چې بین الافغاني خبرې د هوکړې لکه په پایله کې پایل شوې چې یو ډیر ښه پرمختګ وو د افغانانو لپاره ځکه د افغان حکومت غوښتنه هم د بین الافغاني خبرو پایل ول طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پایل شوې. افغان حکومت هم دا انتقاد شته دی چې د هیئت جوړښت دې ته په پام باندې چې واقعا دغه خبرو کې پرمختګ وشي نه دی کمزوري اشخاص پکې دي داسې انتقادونه شته دي څومره تاسو له خپل لوري
طالب لیست تاسو د طالب لیست سره پرتله کوي چې کوم لیست جامع دي کوم متنوع دي کوم د نوي افغانستان د پرمختللي افغانستان د یو ډیموکراټیک افغانستان شپږ کې ټول عذاب ټول فکرونه را یو ځای کړي لشزو خطرنرو پوری تر ځوانانو پوری د تر علماو پوری د پارلمان تر غړو پوری زشکر کوم په دې برخه کې د افغانستان ټول خلک په هیده چې جګړه طالب په کومه باندې د دوی پر خلاف باندې روانه کړي طالب اصلا څه غواړي د طالب اصلا فکر څه دی په دې اړه باندې پوره وضاحت دی ولی موږ د دې لپاره چې د افغانستان خلکو ته وسو چې موږ هر ډول مذاکراتو ته په ټول اخلاص او صداقت باندې حاضر یو تاسو پر د کله چې مذاکرات توقف سلو طالبان معمول د شیر ولاړل او د افغانستان مذاکراتي ټیم مو لري چې ولاړې تر هغه وروسته کله چې موږ دوم ځل مذاکرات ته آماده سول تاسو د دوی ډلې ورېدلې چې پر کومه هیوادونه باندې ګرځي د څه لپاره
د افغانستان د جمهوریت ریاست مرستيال ویان د وخان مینپال او چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادۍ رادیو ووري.
نن د مارچ لومړۍ نیټه د تبعیض پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان اساسي قانون د هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض ممنوع کړی. د جزا قانون د تبعیض کوونکو د بند او نقدي جریمې په اړه وضاحت لري او ان هغوی چې نور هم تبعیض ته هڅوي په دې قانون کې ورته د جزا وړاندوینه شوې ده. د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه هم وایي چې د قانون پر وړاندې ټول برابر دي او د حق لري چې له تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن شي. خو په افغاني ټولنه کې د بشري او قانوني اصل ته څومره پاملرنه شوي په دې اړه پام وکړئ د تفصیلي راپور ته.
تبعیضونه بیلابیل ډولونه لري، نژادي تبعیض، دینی او مذهبي تبعیض، توکمیز او ژبنیز تبعیض، جنسیتي تبعیض او نور. دا بیلابیل ډولونه په بیلابیل ټولنو کې په بیلابیل کچه موجود دي. افغانی ټولنه هم ترې مستثنا نه ده چې څو لسیزې جګړې او لامل یې د زده کړو بهیر اغېزمنېدل لوی لاملونه ګڼل کېږي. توکمیز یا ژبني تبعیض تر نورو هغو ډېر خطرناک دی چې وروسته څو لسیزې په افغانستان کې ډېر محسوس او اندېښنې راپارولې دي. د نظر د یو شمېر خاوندانو په وینا د تبعیض دا ډول ټولنه ویشي او په ټوله کې ریښې وچوي. افغان لیکوال او ژورنالیست نقیب اروین وایي چې د یویشتمې پېړۍ د انسان په توګه باید جلا له دې چې په کومو برخو کې له یو بل سره موافق یا مخالف یو، د یو بل قوم، ژبې او فرهنګ ته درناوی ولرو.
ما باید یک انسان در قرن 21 در یک کشور زندگی میکنیم بتانیم همدیگر به سادگی همونطوری که زندگی کردیم سالها و قرنها و همونطوری که عملا زندگی میکنیم.
موږ د یویشتمې پېړۍ د یو انسان په توګه په دې هېواد کې ژوند کوو. باید په ډېرې سادګۍ سره دا وکولی شو چې یو بل راباندې ګران وي، صرف نظر له دې نه چې له یو بل سره موافق یو که مخالف یو. هغه چې اغېزمنې څېرې دي او روڼ اندي باید دا انساني غږ پورته کړي. یو انسان په توګه ولې باید ونه شو کولی چې یو بل سره مینه ولرو؟ د یو انسان په توګه ولې ونه شو کولی د یو بل ژبې، قومیت، فرهنګ ته او خصوصیاتو ته درناوی ولرو او راته ګران وي؟ یو د بل تر څنګ دا تنوع باید خوندي او پراخ
احترام بکنیم، به اور دوست داشته باشیم و در کنار هم این تنوع را حفظ بکنیم و این تنوع را گسترش بدیم.
اگر از لوگر و غزنی و گورا دویا هلمند و هیران گریش کو پکتیا و ننگرار ممگی پکتیرار اگر از بامیان و قندهار ممگی پکتیرار.
د مارچ لومړۍ نیټه په نړۍ کې د تبعیض په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. د افغانستان اساسي قانون د دغه هېواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزا قانون 256 ماده حکم کوي چې هغه څوک چې نور تبعیض کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبنیز یا سیمه ییزې تفرقې اچولو ته رابولي او یا یې ورته هڅوي په متوسط حبس محکومیږي، او که چیرې دا جرم نتیجه ورکوي یا له ګواښ سره مل وي مرتکب په طویل حبس یعنی تر 2 کلونو بند باندې محکومیږي. لیکواله او د ښځو د حقونو فعاله نعیمه غني بیا د تبعیض د یو بل ډول په اړه چې په خبره یې په افغاني ټولنه کې ډیر محسوس دی غږیږي.
کله چې ښځې غواړي چې د ژوند په بېلابېلو ډګرونو لکه سیاست، لکه ټولنیزې چارې او یا نورو برخو کې راپورته شي، نو د تبعیض له بېلابېلو ډولونو سره مخ کیږي. دوی سره داسې چلند کیږي چې ګواکې د دوی دا حق نه دی چې په دې چارو کې برخه واخلي. د دې مقابل کې داسې ډلې خلک او ارګانونه هم شته چې مبارزه کوي او غواړي چې دا تبعیض له منځه یوسي او یا دا کمرنګ او راکم کړي.
اغلی غنی د جنسیتی تبعیض په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو په وړاندې د خندونو جوړولو په برخه کې پر یو شمېر کورنیو هم انتقاد کوي. د بشر د حقونو د نړیوالې ټولنې اعلامیې په لومړۍ ماده کې چې د 1944 زیږدیز کال د دسمبر په 10 نیټه تصویب شوی راغلی چې ټول بشر خپلواک زیږي او د حیثیت، کرامت او حقونو له پلوه سره برابر دي. ټول د عقل او وجدان خاوندان دي او باید له یو بل سره د ورورۍ چلند وکړي. د همدغې اعلامیې په 2 ماده کې بیا راغلي چې ټول کولی شي پرته له هیڅ ډول توپیره په ځانګړي ډول له توکم، رنګ، ژبې، جنس، دین، سیاسي یا بلې هرې عقیدې او دغشان د ملي یا اجتماعي ثروت، زیږون یا بل هر وضعیت پرته په اعلامیه کې د ټولو راغلو حقونو او خپلواکیو څخه برخمن شي. د اعلامیې اومه ماده بیا وایي د قانون په وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن شي. افغان لیکوال او شاعر دیا سنگ انجام بیا په افغانستان کې دینی او مذهبي تبعیض هم د اندېښنې وړ ګڼي. ټینګار کوي چې باید ټول یو د بل دین، مذهب او عقیدې ته درناوی ولري. ښاغلی انجام دا خبرې په شاعرانه انداز کوي.
ژوند ښکلی دی، افغانستان زمونږ هیواد دی، نو مونږ باید په افغانستان کې میش ټولو قومونو قبیلو ته درناوی وکړو. ولې؟ ځکه چې د باغ ګلونه رنگ رنگ دي، باغ په رنگ رنگ ګلونو باندې ښکلی ښکاري او باغ کې چې ګلونه نه وي باغ ویجاړ دی. ژوند ښکلی دی،
رښتیا هم ژوند ښکلی دی، تبعیض یې بدرنګوي او له همدې امله دی چې د بېلابېلو شونو لارو یې د مخنیوي او غندنې هڅه کیږي. Thank you.
خلقو 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 ی خلقو 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 منی سے جوندم تا ٹوپک منی سے داتس خپڑی واخلے بارل یو سٹڑی واخلے داتس خپڑی واخلے بارل یو سٹڑی واخلے جوان خپلے دے جوان خپلے دے جوان خپلے دے
د تبعیض په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی راپور مو اوریده. اوس هم ورځو نورو موضوعاتو ته. په روزګان ولایت کې په وروستیو کلونو کې د چرګانو د ساتنې فارمونه زیات شوي دي. د چارې کله یوې خوا په دې ولایت کې د چرګانو غوښه زیاته کړې، له بلې خوا یو شمېر کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. ځایي چارواکي وایي هڅه کوي د چرګانو فارمونه نور هم زیات کړي.
د ترینکوټ ښار څخه وتلي هغه شاړې ځمکې چې کافي اوبه نه لري، اوس پر ځینو کسانو د چرګانو فارمونه جوړ کړي. د ترینکوټ ښار څخه لري په بېده کاري سیمه کې د ویشت کلن داد محمد د چرګانو فارم دی چې موږ ته یې دروازه پرانیسته او د فارم د لیدو اجازه یې راکړه. داد محمد دا مهال په دې فارم کې د شاوخوا 15,000 سپین رنګه چرګانو پالنه کوي. دی وای هر چرګی څه باندې یو کیلو وزن لري. داد محمد ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې بزګري کول او په خپل ځمکې کوکنار کرل، خو دا چې کوکنارو ګټه ورته نه کول، اوس یو کال کېږي چې دا د چرګانو فارمې جوړ کړي دي.
خو داسې غریب خلک مقصد دا چې دي دا په دوو میاشتو کې دا یو فصل وځي. اوس داسې هم راغلي چې په دوو میاشتو کې تقریبا 400,000 دا تیر فصل ما خپل په دوو کې وځي. چې زه خپل یو بزګر سره هم تاریخ مې کړه، وو چې ما تاریخ کار پېژي تقریبا ما خپل کې چې زه دا مزګوري کوم. په دوو میاشتو کې دا فصل ختمېږي، کنه چې یو لږ ثمر ګورکي بیا هم موږ نه تاوانې کېږو. لاک 500,000 بیا زه څلور 500,000 د شپږ لکه بودې 3,000 چې چای نشته ګټه کړي په دوو میاشتو.
داد محمد وایي په دې فارم کې ورسره 15 نور کسان هم په کار بوخت دي چې د میاشتې هر یوه ته 1,000 افغانۍ تنخوا ورکوي. په ترینکوټ ښار کې اوس مهال د چرګ یو من غوښه چې 4.5 کیلو کېږي په څه باندې 100 افغانۍ ده. نقیب الله چې مخکې بېکاره و او اوس په دغه فارم کې د میاشتې په 1,000 افغانۍ کار کوي خوښ دي. هغه وایي دا ورته یوه ښه بوختیا ده، خو د چرګانو د فارم د کارکوونکي په توګه هغه له هغه ستونزو خبر دی چې فارم لرونکي لري.
هلته اوس کار کول ته موږ ته د کار زمینه برابره شوې ده، او دلته دا فارم چې دي ډېر مرضونه یې کړي دي. ګونه زرګونه زموږ چرګان د مرض ختم کړل. مرض که موږ ته دولت پاملرنه وکړي، بیا به موږ ته د کار موږ ته زمینه برابره شي. هم چرګان به زموږ دپاره چې ښه دواوي یا ښه دغه ورته برابر کې او موږ ته د کار زمینه برابره شي. موږ
د کرنې او مالداري د ریاست چارواکي وایي د مهال وروزګان کې د چرګانو د غوښو 45 فارمونه دي، خو د دې فارمونو څښتنان وایي په فارمونو کې د بېلابېلو ناروغیو له کبله زیات شمېر چرګان مري، او د دې سبب سوی ده چې زیات خلک د چرګانو د فارمونو جوړولو ته زړه ښه نه کړي. پوښتنه دا ده چې د چرګانو فارم لرونکي څنګه کولای سي چې په فارمونو کې د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیسي. دا پوښتنه مې د حیواناتو له یوه ډاکټر شاه محمود څخه وکړه.
نیو د فارم دغه دي چې مثال دلته یو خدای فارم چې داسې په یو داسې جوړ شي، یا د وای کې طریقه داسې وځي چې دلته د فاشې د وزانه کړتي ته ورکول شي، یا په یو سره بلاس په هغه باندې یو برازیل کوم چې د کولر دی اپا ور په سر کې غټ اگزازونه ولګیږي، د دې په پیشه لاوا وځي دلته د اواره کې شي سړاوا دغه یو علاج ته.
ډاکټر شاه محمود هم دارنګ ټینګار کوي چې فارم لرونکي د چرګانو د پالنې په برخه کې وخت نا وخت د حیواناتو له ډاکټرانو سره په تماس کې ووسی او د هغوی سپارښتنې عملي کړي. د وروزګان د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله 15 د چرګانو فارمونه زیات شوي دي. د دې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دا فارمونه به سږ کال 1500 ټنه غوښه تولید کړي، خو نوموړی وایي چې دا غوښه لا هم د وروزګان ولایت لپاره کافي نه ده، او دې ولایت ته لا هم له کندهار او نورو ولایتونو څخه د چرګانو غوښه واردوي. نوموړی وایي اداره یې هڅه کوي چې د چرګانو له فارم لرونکو سره په بېلابېلو برخو کې د خپل توان سره سم مرسته وکړي، څو په دې ولایت کې د چرګانو فارمونه واده وکړي او وکولای سي چې لږ تر لږه د وروزګان د اړتیا وړ غوښې او هګۍ همدلته پوره کړای سي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورې قدر منوریدونکو د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د مخکخو خځو اونیز پروګرام لرو د راپورونو برخه پای ته رسیدلې. دوه بجې او دیرش دقیقې دي. د مخکخو خځو د پروګرام له وړاندې کولو مخکې نوریاس نوري لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې نوې کابل ته رسیدلی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. د دغه شورا ویان فریدون خوزون په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته راستولی ویلي چې ښاغلی عبدالله له خلیل زاد سره د سولې پر بهیر د دوحې پر مذاکراتو د دوحې پر تړون د امریکا پر روانې بیا کتنې او په هیواد کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره سیګار په یو نوي راپور کې په افغانستان کې د امریکا د میلیارډونو ډالرو د بې ځایه لګیدو خبر ورکوي. سیګار په دغه نوي راپور کې چې نن دوشنبه خپور کړی ویلي چې د امریکا د نږدې 1.8 میلیارډ ډالرو پانګه چې له 2000 کال راهیسې په دې هیواد کې پر ودانیو او وسایطو لګولې یوازې د 333,200,000 ډالرو په ارزښت ودانۍ او وسایط په ښه وضعیت کې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا سیشن به د زیمبابوي د کرکټ له ملي لوبډلې سره د دوه ټیسټ لوب او درې شل اور لوب مسابقې پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دغه لوب لپاره ښه چمتووالی نیولی دی. دغه لوب په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خوشینی څرګند کړ چې پرونی د امریکا له متحده ایالاتونو او له اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د احیا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړی. پولیسو په میانمار پخوانی برما کې لکتر لګه 13 معترضان وژلي او یو شمیر نورې ټپیان کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د اعتراض کوونکو ځپنه په سختو ټکو غندلې ده. د اروپایي ټولنې او ارمنستان ترمنځ هغې هوکړه چې د یو شمیر مسایلو په اړه دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې کوي سرلننه اجرایي بڼه خپره کړه.
مخکخې خزی
السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذته ځانګړې سوي د شرغلاست زملالي بشریم تخنیکی چاري میرحمت صاپي پر مخ وړي. د ازادي رادیو په 19 پروګرام کې زموږ ملمنی حسی اندړ او همدارز فاطمه مرچل دي. اوس زموږ د خبرونه لمړی ملمنه فاطمه مرچل را سره پر لیکه ده. اغلی مرچل د پکتیا ولایت اوسیدونکو ده. د امریکا څخه په حقوقو کې ماستر لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستيال وایاندی په توګه کار کوي. میرمن مرچل ازادي رادیو ته شرغلاست.
مانا تاسو نه ډیر زیات تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته.
تاسو څخه هم ډیره مننه چې وخت مو وستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فاطمه جانې، تاسو د ولسمشر د مرستيال ویان دی په توګه کار کوي. تاسو په هیجه چې په افغانستان کې یو سړی سالار ټولنه ده او هلته د شوزو لپاره دا ډول چې د ویاندی غونډي کار کوي د شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځنګړې توګه له څه ډول ننګونو سره مخ مخسیوي یاست؟
بله، مانا تاسو پوښتنه زه تاسو په دغه باندې وایم چې ګرچه تاسو خبره ترې او هدف ورسې ده، دلته زموږ جامعه کې بعض مشکلات او ستونزې شته، بل خصوص خدو ته مثلا داسې موقفو کې کار وکي بعض ننګونې شته، خو فعلا دغه مشکلات تر دې حده حل شوي ده که موږ ګورو تقریبا د خدو ونډه په دې اوسني حکومت کې په ډېره کچه پورته تللې. تقریبا یعنی 10% فعلا 10% په حکومت کې ښځې خپل ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنه کې، مګم خوشبختانه زه اوس کولای شم ووایم چې په دولت کې، په حکومت کې ټول ښځینه چې کار کوي فعلا مشکلات ډېر کم شوي او دوی ته نور هم لا فرصتونه مهیا کیږي چې ښځې وکولای شي، انجونې او ښځې وکولای شي چې حکومت او دولت سره خپل ټولنې سره خپل کوم څه لري دغه سره کار وکړي. نو فعلا دغه ننګونه تر ډېر حده پورې کم شوي او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي چې ښځې ته ډېره ونډه ورکړي چې په دولت کې کار وکړي.
تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ لخوا ملاتړ شوی وکړه، د افغانستان لخوا پر کوم بورس تللی وست؟
ما خپل حقوق لسانس از دکری په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخې نه فارغه یم په 2011 شو کې. هغې نه وروسته ما بیا ځینې سهن ملي داخلي او بین المللي ارګانونو کې کار وکړ او د هغې نه وروسته 2013 کې دغه یو بورسه وه چې د امریکې دولت لخوا دا اعلان شوې وه، نو هغې بورسې ته ما خپل اپلای وکړ او دې کې زما د فامیل په مکمل ملاتړ ما سره و او بالاخره تقریبا دې پروسې درې مرحلې لرلې چې اپلیکیشن و او هغې نه وروسته بیا دوه پنل یا دوه دورې انټرویو وه پخپله په سفارت د امریکا سفارت په کابل کې. نو هغې نه وروسته زه وکولای شم چې تقریبا د یو کال پروسې نه وروسته دې ازموینه زه په موافقه توګه ووځم او دا بورسه ما ترلاسه راوړه چې په 2014 کې زه د امریکې متحده ایالاتو ته ما سفر وکړ او هلته ما خپلې د ماستري زده کړې هلته تقریبا یو کال کې مکمل کړې. ما مثلا په د کابل پانتون فارغ شوم، هغه نو وروسته ما شپږ وکاله کیږي اته کاله ما په حقوقي برخه کې کار کړی. د څه کاله فارغ شوم هغه نو وروسته اولنۍ کار یعنی ما د دلته ورته وای انټرنشپ ورته وای چې ما د هغې دورې نه ما شروع وکړه چې زه د قانون او پټرولیم وزارت کې ما د ستاش دوره شروع کړه. هغې نو وروسته بیا ما د امریکې د سول انسټیټیوټ ورته وای هغې کې بیا ما وظیفه واخیسته، بیا بنیاد آسیا ته ولاړم، همدغسې نور وزارت عدلی کې وزارت مادن او پټرولیم کې الته. نو تقریبا ما په لیګل یا حقوقي برخه کې اته کاله کار وکړ او اخر ځل زه د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم. هغه نو وروسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي سلاکار سره زه د حقوقي بورډ رئیس وم. نو هغه نو وروسته بیا زه د ویان د مستالي ویان د پټوګه دلته وټاکل شوم. نو دا خبرونه دي چې کوم څه خلکو زما د بیکګراوند په هکله هیڅ ګنا معلومات نه لرل او کوه کې دوی داسې فکر کاوه چې دا به ځکه چې هلته زما بیوګرافي یا معلومات هم څوګل سي وو فقط تومره ذکر سي وو چې دی ماستری کچې زکر د امریکای څخه کړی. نو دا سه یو فکر سوای وته دا به امریکا کې اوسېدله او اغل ته لوی سوي دا نو فقط د سر اورل سوي او دی پوسټ کې مقرره سوي او اصلا دا نه و. نو خبرګون بعض وخت دغه نه تکمیل معلومات او څوک چې اپورا تصویرونه لري متمن زموږ ټولان بیا دا خبرګون خي او بل خصوص خو تاسو مخکې یاد کړی چې خدو ته بعض وخت لګډیر څنګهونه سره مخامخ کیږي.
ما چې د ډیری شوزو سره چې په دولت کې یا همداسي په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي د زړه خاله سره کړي د چې لمړی ستونزه خداوي چې دوی تر یو ځای پورې ورسیږي، یعنی د دوی په مخ کې بلا بیل خندونه جوړیږي چې تر یو ځای رسیدو ته اصلا نه پرېښودل کیږي. خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي یو مقام ته اصلي ستونزه هغه محل پیلېږي ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خواڅخه چې د دوی سره په مغه اداره کې کار کوي د حقوقي د څخه د ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د دوی دغه خودي نه مانی چې د یو شذ څخه دی فرمان تر لاسه کیه یو شذ دی ورته وای چې دغه کار وکړه دغه مکوه، یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو شذ خبره ومني خو دوی ته داسې معلومیږي چې دا یعنی د دوی شخصیت راکموي. دغه رقم ستونزې چې شذ ور سره مخامخ سي دوی څنګه کولای شي چې د خپل امکارانو ته یا هغو کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت کړی چې دا اصلا یو مسلکی کار دی چې دوی باید وکړي او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپل وظیفه مخته یوسي.
اول خو زه باید تاسو ته وایم چې بلې شاید ځینو ادارو کې دا خندونه اوسي بالکل د ښځو لپاره لږ څه مشکله ده چې مثلا اول یو موقف ته ورسیږي بیا هغه موقف ته چې دوی رسیږي بیا هلته ځینې ننګونې د همکارانو لخوا به وي. ما دا هم خوشبختانه اوس وضعیت ډېر ښه سوی ده که چې ما تاسو ته مخکې مې وویلې اوس دغه خلک پوه شوي دي. اوس په افغانستان کې ماشاءالله نجونې او ښځې د خپل حقوقو نه دفاع کوي که دوی
په اداره کې کار کوي چې دوی مثلا زده کړې کوي نو خپل حقوق نه دفاع کوي دوی په دې برخه کې ډېر پرمختګ دوی کړی دی نو اوس هغه نګونه چې مخکې د باز لخوا کېدل اوس شاید هغه ډېرې کمې شوي وي خو بیا هم دلته زه به دومره ووایم که مثلا زموږ کومې نجونې یا ښځې په داسې ننګونو سره مخامخ کېږي دوی باید د دې ننګونو په مقابل کې ودرېږي دلته اداري اصول شته لکه تاسو خپل وویلې اداري اصول دي نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلسله مراتب مراعات کړي سم نو یو سړی همکار یو خپل کومه خځه په رئیسې یعنی غنه په پورته موقف کې هغه د سمې ورته ویلې چې مثلا تاسو نه امر نه سم اخته لیا کار نه سم کوو ځکه دلته اداري اصول دي اداري اصول باید مراعات شي نو او هم چنان خځه باید ته مخکله باید ته اجازه ورنو کو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نسو اخیستای دا زموږ هغه هم اخلاقی مسؤلیت هم اداري مسؤلیت هم کاري مسؤلیت ده چې دا غس دې دا څنګه غون مقابل کې ودی کو هم اداري اصول له هغه هم خپل دا موقف باید حفظ کو
مننه فاطمه جانی اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به واخلم چې دوی کومې پښتنې لري یا تفسیري مهرباني وکي ازادي رادیو ده
دغه سره نه څنګه دا پښتنه د دې دغه آئنده مسل چې دی دا مثال خبرې سم وروزل شي دغه لپاره یو څه ترتیب مقام برابر کړي او زم پښتنه نه دغه د مثال خبرې دغه څه دي چې څه د خو نو په اسلام کې هغه د خپل حقوقه لا ور کړی دي نو دغه حقوق څه به یې استفاده وکړي نو دغه پښتنه ده وخت نه سم
ډیر مننه ستاسو پښتنې مو دواړي واخیستي اوس په ورسو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکي ازادي رادیو ده
بلې محترم ملالي خوري تاسو ته او محترم ستاسو ملمنې ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم بلې اول قدم کې خو جناب خوري تاسو ته او ټول اوریدونکو ته احترامانه سلامونه تقدیمو او رسول سلام څخه واقعا چې سړی خزه یا نارینه دا چې دی دونه د الله تعالی بندگان دي او ورته الله رب العالمین حقوق ورکړي دي باید یو بل حقوق ته درناوی باید په اسلامي اصول باندې وشي او نور چې په ټولنه کې هر قسمه دریض او نظر د خلکو وي ولی دغه تاسو ته پکار ده چې په خپل هغه مسولیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې موږ را کړی د پاره باندې هم خزی هم نارینه باید د یو بل هغه حقوق ته باید احترام ولري او په ځینې کې ځلاد دغه د مرستیا د ویان څخه دا پوښتنه ده چې تاسو د حقوقو په تاند کې یعنی تاسو لور هدا کړی دي او کمال خو دا د یو سړی خپل ځان ورسه یو درجه ته ورسه چې دي هغه نور خويندو لپاره باید کار وکړي کنه اوس عمر تاسو په افغانستان چې دي په مختلفو ولایتونو کې چې لري پراتی ولایتونو کې راځي تخزي چې دي په دغه کې ودونه ورکول کیږي او هغه چې دي په وارکټوب کې هغه یعنی هغه ودونه هغه ورکول کیږي همدارنګه هغه میراثونه ورکول کیږي نو په دغه سي هغه مشکلاتونو ته تاسو څومره کار کړی دي چې تاسو جمهور د یو مرستيار وانت چې په دغه ستونزه تاسو پر رسمه چې د افغانستان د ټولو لسونو نمائنده ده هغه سره دغه مشکلاتونو تاسو څومره شریک کړی دي او خدمات سپانه په افغانستان کې دا مشکل ستې زمانه خوري چې بعضي هغه خزه دي چې هغه سړي دی یوازې خپل موقفونه په خپل ځان رسوي او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کې لاس او ګریوان دي د هغه یو حقوق ته تحفظ لپاره کوم د عملی اقدامات کوي او په دوم قدم کې زمانه خزونه دا هله ده چې دایت دی یوازې دولتي ادارو کې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه کړي او باید خپل هغه کا شخصي کاروبار هر څه ذکر د نور لارې چارې چې د هغه سره د هغه اقتصاد خکېږي هغه بخښتون باید توجه وکړي ځکه په افغانستان کې په هر کال کې 2.5 لکه اشخاص موږ د پونټونو نفارغین لرو چې په هر کې نارینه هم دي او ښځې هم دي نو دومره خلکو ته په حکومت کې وند ملاوېدل نو زما په نظر باندې دا مشکل دی چې په هر کال کې هر چا ته مطلب په حکومت کې وظیفه وشي او استخدام شي
مننه تاسو نه د ښاغلي محمد الله یو سوال دا مو چې دا نسل تکانه مثلا چې کوم برنامه یا څه رقم کولای شي دوی دا یو ښه برنامه ترتیب کو فعلا زه خوشبختانه ویلای شم چې زموږ ځوان نسل فعلا
ډیر خروان دی ځوان په کاله ته 15 کلو مخکې کې وسوګو زموږ ځوان نسل کې انجونې ک الکانې نو دوی ماشاءالله په درسونو کې هم چاند دوی توګور په اداراتو کې ډیره خوند لري او بل خصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلاً کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې بازارکیت او شایسته اوسي نو دوی ته کاری برابر کړي کاری زمينه یو خبر او بل د بل ور څو له مثلا چې بعضې خدي مشکلات لري یا مثلا زه په دې موقف کې چې رقم کولای شم چې دوی سره همکاري وکم اول نه طبعا زه خپله غواړم چې انجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم انجونې او بالخصوص انجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولای شم ولې نه وایم زه د کوم بورسیل طریقه چې تللې وم امریکا ته موږ دلته یو انجمن جوړ کړی چې افغان یو ایس لا الومنای اسوسیشن ورته وایي او پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کې موږ د انجمن ایجاد کړی دا ټولنه می ایجاد کړي او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره په کم کولای شو ټولایات ته انجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي مثلا وی هم د کله چې د لسانس د کړې پوره تکمیل کړي وکولای شي چې د لوړو زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیاب شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړو زده کړې تکمیل کړي نو په دې برخه کې زغپله د ټولنې غړیم او دلته کوشش کوم چې موږ بعضی سیمینارونه ورکشاپونه لرو بعضی ولایت سفرونه لرو نو موږ په دې برخه کې کار کوو نو لدیره دې طریقه وړم چې زه وکولای شم چې خپل خوین دورونو دواړو ته لکه دوی څو لیس مثلا هر کال ډیر فارغین لرو موږ نو کاغوی وکولای شو سره خامته دوی ته د تحصیل د لوړ زده کړو زمينه مساعد سي نو دې برخه کې هم مکار کوو
ډیره زیاته مننه فاطمه جانې چې تاسو وخت و ایسته یو د ازادي رادیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریدونکو تاسو فاطمه مرچل ووریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکو د دال امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستيال ویان دی په توګه کار کوي ترې ویلاندې د می ورسته بل خپل دوه همي ملمنه حسی اندر سره یو
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شارغلاست اوس هم د خپل دوه همي ملمنی حسی اندر سره یو میرمن اندر د ساينس پونځي څخه لسانس کړی دی او ماستری د پیام نور په هنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستی ده د اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري میرمن اندر د مخکښ شدي پروګرام ته شارغلاست
علیکم السلام مننه کورواګان زه هم خپل واره سره خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او تاسو د رادیو لالار ټول افغان ولسته او تخنیکی کارکونکو ته وړاندې کوم خوشاله او سرلوړی اوسئ
میرمن اندر لومړی پښتنه به دغه درڅو کوم چې تاسو د تعلیمي او تربیتی مرکز لري په دغه مرکز کې تاسو تمرکز په اساسي توګه پر کوم برخه دی
زمونږ د تعلیمي او تربیتي مرکز اساس په دریو برخو کې ده یو خو وړکتون ده چې هغه خپل شاګردان په دریو کټګوري کې مونږ لرو وړکتون شیخارګال لومړی سنتر وړکتون دوهم سنتر وړکتون دوهم مکتب ده خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده او مونږ شاګردان تر اووم سنتر اتمه سنتر پورې لرو په څنګ کې مونږ یو بخش ده او ورسې شاده نظامی په نوم یو څنګه هم د دې مکتب کې لري چې کله کله هغه شهیدانو ورسې چې د وزارت دفاع لخوا یا د امنیتي قانونو لخوا موږ ته معرفي کیږي چې په دې قصدي او بلا فیس نه موږ صحنه ورکړې ده او دې ته کوشش لاندې نیسو اصلا زموږ مرکز نه خاص انتفاعي مرکز ده موږ فیس چلیږي په خصوصي سکتور کې راځي
ډیره مننه ستاسو څخه اوس هم ورځم یو اوریدونکو ته د دوی پښتنه به هم واخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
مله لجان السلام علیکم زه محمد احمد کندهار
محمدی صاحب مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلې دی. زموږ میلمانه حوسی اندر ده او د مخکښ شې پروګرام روان دی. که تاسو له دوی څخه کومه پښتنه لري مهرباني وکړئ.
اندر صاحب چیرې ذکر کړی چې دا سیوان کې دا سره کار کوي چې د افغانستان کې کوي چې په خارج کې کوي.
السلام علیکم مظلوم یار د خمنې لایق تخصص د ټلیفون پر لیکه دلته خو په علم کې شې ده ته کوم له خاص په سیاسي نه خاص تر فشار لاندې دي دلته د موږ ژوند زموږ سیاحت زموږ مقصد نو طالب مهم دي کوم هغه امیدونه چې څو کاله مخکې شې په ترافیک سم کې درغلل هغه هیلو امیدونه زموږ د خلکو سره خاص وسول خدما شلو ارزو دا چې دا به شي راوځي د خپل حق لپاره مبارزه وکړي ته په چا حق ورکول کې زما حق خپل کېږي چې به د خپل حق ته په تلاش وته چې غوښتنه ونه کې به د حق څوک تر کور نه ورکوي څوک چې غوې پلان ولري چې وی دارا ولري هغه کول چې دا مشکل نه کې خود به هغه رښتګان چې دا وي چې دا ولسمشر مرستاله ده کېواله ده خدا کول چې چې مونږ د شوزو مشکلات فرال کې
مننه کوم د دواړو اوریدونکو نه. ما تعلیم په کابل کې کړی دا او مې صدايا مکتب مې په مبسوسانی صدايا مکتب کې ورسته لېسي دا را مې پرې بدل شي لېسا کې او فاکولټا مې د ساينس او ریډیټینګ او بیولوژي د ډپارټمنټ نه فارغ شوم. کابل پانتون ماستری می در افغانستان در پیام نور با پانچون که کرده او طول زن می پا کابل که تیر شده لشروع نتر آخر پوری دیر لک وقت پارد شرایط خرنه او امیتی سنده لک دیر شو یو دو کالا مونگ مهاجر شو نور طول زن ما پا افغانستان که تیر شده و امدرس پیدا شده و امدرس زده او در پر ورور تا در سوال پا زواقی باید او ایم چه دقیقاً پاک وختل کیږي نه ورکول کیږي مګر په خارونو کې په مراکزو کې د ولایتو په هغه سیمه چې د کالته قانون چلیږي خو طبیعي ده چې موږ خپل غږ همیشه پورته کړی ده خپل آواز مو همیشه پورته کړی ده او که هر یو خو ته یو فرصت مساعد شوی ده چې د خپل خویندو آواز چې په کلیو باندو کې ژوند کوي پورته کړي له هغې فرصت نه یې اعظمي استفاده کړی ده. اوس زمونږ اصلي ستونزه په د ښارونو په منځ کې نه ده. زمونږ د ښارونو خویندې اکثرا د تعلیم حق هم پیدا کړی ده د خپل امکاناتو په اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړی دي. زمونږ اصلي ستونزه اوس د هغو خویندو نه ده چې په دوی په کلیو او بانډو کې ژوند کوي. په کلیو بانډو کې ژوند کوي شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته ځینې ساحو کې دې شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري. مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي هغې ته هم لاسرسی نه لري. نو دغه ستونزې مشکلات په کلیو کې په هغو سیمو کې چې نام دي او امنیتي مشکلات او ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له وجې ماشوما اینجور میره مکتب خواهد که دی و درس خواهد که دی یا خدای نخواسته دو دی سهت تا مریضی پا وقتی کن گواه دی زمون تقاضه زمون حیله ده زمون بسپنگی رو نه ده مشران رو نه اغا خلقو چه فاقه کلو ساهو که وستیهی امداده چه دیده ده خپل ولس پا خاطر ده خپل خلقو پا خاطر لملی برنامو لملی پروژو لکه شه چه ده دی حق ده لکه ده مکاتبونه ده ساتنه ده فعالیدولو ده کلینیکونو ده جوراولو ده ساتلونه او ده فیزین نور هر ملی برنامه چه ده دی ده جوان تفاره بدلین راولی او ده دی ده جوان که سوکالی راولی او ده دی کورانه خوشحاله کهوی هغه که همکاریو که مرسه او که او شوراگانی گیوری که اما هنگی او که مشکلات او سونزو ترسیدگی او که تر شو چه دولت تا دیو توانیگی چه پا هر سیمه که پا هر ولسواله که چه امکانات او لسرسه ولیری او تا دو دیده پارا مکتبونه شفاخانه کلینیک مدرسه او نور برنامه و پروگرامونه چه دو دیده جوان که بردین راولی جور او آماده کی. نو دا یوازه تا دولت مکلفیت نده او نه دا هر و خزه چه پا مرکز که کار که یو جوان که دا دا هر افغان مسئولیت او مکلفیت ده که دوی در شرعی احکام و پچوکات که هر حقوق که در اقل په قوانینو کې او په شرعي حق د خواندو ده په کلي ځوندو کې څه د تور کې هم را موږ خواندې آرامي دي او شاکیږي او ځوان کې بدلون راځي که د ښځو په ځوان کې بدلون راغله کورنۍ کې بدلون راځي کورنۍ کې چې بدلون راغله اولادونه به آرام واوسي خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه واوسي او یو سوکاله او آرامه ژوند چې متاسفانه داسې نه ده په همدغې لرې لرې سیمو کې یا په مراکزو کې زموږ هغه دوستان هغه سپینګیري هغه مشران هغه ورونه چې افغانان هم شکر دي الحمدلله مسلمانان هم دي بیا هم خپل خویندو ته خپل مور ته خپل خور ته د هغوی حتی هغه شرعي حقوق ورته نه ورکوي دا خو په ځای پرېږده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکاټ کې نور حقوق شهروندي حقوق ورته ورکړي. مثلا اوس مونږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم د زموږ د مبارک دین اسلام کې ښځه او نر فرض ده مګر زموږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري. مکتب او ساینسي علوم او یو عصري علوم خو په ځای پرېږده. صحت مسله ده، د صحت ښځې دپاره یو شرعي حق ده، په نارینه باندې په میړه باندې د ښځې د صحت مسؤلیت ده او ورباندې فرض ده چې خپله ښځه خپله ښځه یې خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي دوی ته رسېږي همداسې لوس هم توجه وکړي چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده که هلک مریضېږي عین په کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوري او که ښځه مریضېږي وایي جوړېږي دغه جوشانده ورته ورکه ښه کېږي پاسه استراحت ورته ورکه یو دم اسکرین تابلیټ ورته یا پاراسامول ورته ښه کېږي چې دا ذهنیت په مجموع کې په زموږ په لای افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونې ده. یعنې انجنیر هغه حقوق چې دوی خپلو بډونو ته زمنو ته قایل دي خویندو ته نه دي میراث حق ده. ښځه میړه یې مړ کېږي او د دې حق د میراث چې شرعي حق یې ده ورته نه ورکول کېږي. دا ښځه په زور نکاح کېږي د دې لپاره چې هغه یوه ګوله یو پارچه ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړل نیسي. د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راکړه ورور ورته وایي چې بیا مړی دې نه راوړم او دا ښځه د دې لپاره چې مړی لا دیوینه ونوزی مولای د پلار په دیګه کې خاصی د خپل میراث خپل ورور ته تیریږي. حال دا چې دا د ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده ځکه چې میراث شرعي حق ده. اصلا زمونږ ورونه زمونږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي. که هغه مونږ دا د شرعیت په چوکاټ کې په دې وتوانېږو چې خپل خویندو ته حق د دوی ورکړو هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي. د نکاح حق ده، یعنې دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه نجلۍ چې واده کېږي رضایت یې حداقل واخیستل شي. مګر تاسو په جریان کې هسته هرڅو ډېر ولور ورکړه که عمرې اتیا کاله هم وو که په دوه ښځې یې درلوده که په کور کې یو څلور دېرش جنجالونه او مشکلات هم درلوده چې مقصد ولور قوي وي ډېر وي د شریعت په خلاف څوارلس کلان نجلۍ ورته نکاح کوي نو نجونې په بد کې ورته ویل کېږي. خو دا کارونه خو ښځې نه کوي، دا خو نارینه یې کوي، دا خو یې ورور کوي، پلار یې کوي، کاکا یې کوي، لیور یې کوي، خسر یې کوي. چې دا کارونه نو باید ګیله خصلال از ځانه شروع کړي. نو دا نارینه هغه روڼ آن نارینه چې تحصیل یې کړی ده، تعلیم یې کړی ده او شریعت باندې پوهېږي، په شرعي علوم یې ویلې ده، تفسیر شریف یې ویلې ده، حدیث نبوي یې ویلې ده، هماغه باید په کلي بندو کې اصلاح کړي چې دا د ښځو حقوق لاس ته راشي. مدني حقوق خو خیر هغه د کلي ښځې مدني حقوق هم نه غواړي یو نه په کسه کې نه دي، مګر د شرعي حقوق باید ورته رسېدلي وسي او ورته ورکړل شي. نو هیله لرم چې زموږ ځوانان، زموږ مشران، زموږ سپین ږیري دغو ټکو ته توجه وکړي او ورباندې کار وکړي او هماغه حقوق چې شی چې د خویندو ده په دوی ته ورکړي. او بیا هم زما تعقیب ده ملای مامانو نظر، د علمای دین نظر، د سپینګینو نظر چې دا مسایل په منبر کې تبلیغ شي او ووایي تر څو چې هغه خلک چې دین به علم نم ناآگاه دی او خبر رو باندې نه لري او په دې نه پوهیږي چې د یتیم حق خوړل څونه ګناه ده یا د څنګه حق تلفول څونه ګناه ده او الله جل جلاله څونه خلکو باندې په کاریږي چې دا ظلمونه کوي خبر سي آگاه سي تر څو چې دا ظلمونه په ښځو باندې ونیسي.
ډیره مننه اندر صاحب چې تاسو وخت وایستي او لمر سره مو د مخکښ شذې پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. د مخکښ شذې پروګرام په همدې ځای کې پاتره سیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.